اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هېواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګېږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو، هغه تمه چې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی، او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیپ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیچنو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی دا مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکه همه
شما د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي، او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 333 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1,000 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلي دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه کیسه ده؟ کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د وروزو منځ کې کی فوت لکه په چا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال د وروزو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی او رو لګاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
اولی خوانده په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی
په زرپان کې به لنډه کیسه سبا واوري.
هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو، نوې واوره ورېده. دا سر په لاره کې واوري سار کړم
او په ورېښمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی مې د واکمن تشریح کولو، زندگی مې د هر چا سره جنجالو، زندگی مې د دې خار آبادولو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال، شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوږدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنۍ په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټرۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخات خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه، د علي محمد مخلص د دیوان تدوین، د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و، د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح، رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي، جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پاره یې څه کېدلی شي، شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور رالېږلی.
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چې په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي، خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومان لړل دي چې لکوره د شونزي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي، خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناستي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شان وي فلمونه د سردار د شولیا دا نه بارا دا سری خوښ یی چې بیا تورس
کم سریال ګوري.
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه راته کولای شي؟
جنگ کیسه قاعده دا غلو کیسه دې پاتم سیم کې هم دلې انت ته سنټر وایم سټر سچلانه مو دلې ریکارډ ماس مو راچو سو دنی عربی ناتونه بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته ناس نزیب بیا کوټه ته سبق په خاطر اسې دې دلته ناس.
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په شکل لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډیر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم لزانه سره وړي. خوست پښتنه د دې چې د فلمونو او جګړې ز سریالونو د ماشومانو پر ذهنونو څه غیزی درلودلای شي. دا پښتنه می د روان شناس هوار وپو حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډیر بحث تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې دای مخ کوي خراب ولارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به هم دغه وي چې کورنۍ نه زده کوي او د میډیا نه زده کوي. نو ډیر بحث تاثیر لري په ماشومانو باندې چې پایندا کې ذهني ستونزې لري لپاره پیدا کی د پرېشر ورته پیدا کی وسواس ورته پیدا کی.
د په خبرې چې د ماشومانو هڅول گی فلمونو ته له ټولنې سره په ښکارا توګه دښمنی ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد زلان د ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې موږ ډېر تاکید کړی دی بل پر دغه بربند فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا در سره پیدا شي هم داسې جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا در سره ګرځي.
لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت امنیتی مسولین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې دغه څه مخې لدی وړاندې هم نیولې او اوس یو ځل بیا ونسی. د اورزګان ولایت امنیه کومندان شفیق الله سحر بیا د غراز پر پلورونو او کورنۍ ژغ وکړ چې د خپل ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونی د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدی نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مرادوي عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړي خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
دروی صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص او قدرتوم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مومن انسانو وطن په ډیر زیات ګرانو او هغه کم بحث کې کم برخه کې چې د تکړې کړې او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کم فعالیت درلود هغه په غدزړه لته لمینه او غله مسلکی توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له کډرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هروي ډیر کاله په ازادي رادیو کې خبريال په توګه کار کړي. له قاهره څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادي رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کول او د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د نومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادبي بختر برخه لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخه لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چې د تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د ډول فعالیت کوو او په لومړي وختونو کې چې زه په لاله کې اوسېدم نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کوم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم، مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر اخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توپ تر اخري حده مراد کړي او هم له خپلې وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښيي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هروي صاحب مینه واقعي یو لویه زایده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه، ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وی کما خوګه خبره در سره وی که شریکه کرا سره
ترمن سه بیو زلی منګه پراکت راپور ورکاو قاهرین نو اگر راپور کې هیروی سه څو زلی بند شو یعنی څو زلی تکرار شو له هغه جمله چون پلاس لیکل شو نه وخت او فکر کوم ما د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شو نو اگر راپور عاجل او د پراکت کارانو عاجل غوته نو هغه راپور چې خلاص شو نو د خپلې ورقې وشکولې ټوټه ټوټه کړې وې غورځولې ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو دوه دقیقې تېرې نه وې بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی راپور را لګې سر نه راست دغه راولوله نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته تر رقم راټولولې او کومه ورقه ټایي چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم ځکه دې فکر نه کو چې هغه راپور به نه یې سب شوی لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه تاسو به خالونه ډیر لیدلی وی یا به مو خالونه وهلی هم وی خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړای چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باور نو موجود دی د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی د هنر جاج په ننې برخه کې په خال غږیږو راځي فرشتي مرسل ته وښو
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خال نه وهل په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه یو شمیر مشمان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي
خال ډیر زله باندې تاسو دې چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالي ده خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار د خپلتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر نګرهار کې معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په خو سیمو کې به زښت ډیر و دا خالونه به یا زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل خو خالونه معمولا چې وهل شوی دی د ښځو لخوا څخه وهل شوی دی د نارینه و لخوا څخه ستایل شوی دی نو پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نو کاری بدی کومه په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوی دی خال په پلاو کلاورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه خال دې د ورځو منځ کې کې فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال دې ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده په شکاریږي نه رل لږ وطنونه او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی خال فقیر مخت زیارت دی پانه را یروج دی جنری و لعل دینا او خال واه خبر ده نکرم یو دول گیله ده دی او شقل خواه بلی معشوقی تا خال واه خبر ده نکرم ناغه براکلی ده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخوا وقتی ده خالونو ارزشت زمنگو تاسو پولیسی ادب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو زایی کیگی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم رغزای توکی چی وینه ورنرشی
بل ډول په ما خبر خدای خلونه دي او دریم مصنوعي خلونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خدل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خلونه خوښ دي پړې وای
خدغه باز خزم مثلا باز جنو کې به وهل په خوانه چا بوتل چیناری خال دا او چا به ولې داسې دین چې به شاخونه ورکړ هغه به کابل سوزاریشکا چې راوښ کوله هغه به بس وزابلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی اوتاکی گذاستن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا با سر سوزا با گرده سو اغا با تکش نو او تشین خال بس
اجمال احمد زای دستی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورن پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغه په مینا کې د ناکام دولت پلاس د معشوقې د نوم لیکل وخودل
پټ ساتو د سې چاته نشکار کو کچيري موږ باندې د سې خلک ګومان راوي بیا موږ ورته وای چې یاره دمو د شوق د پاره کړی دی دا خبره واړه پر بل طرز باندې واړه چا چې مینتوب کړی دغه درد بالکل نه احساسې دا د سې لکه یو څوک چې د چا سره مخسرې کوي دا د سې دا درد او څوک چې مینه نو د دې درد خو نه احساسې لاسونه بریګیږي لاسونه بریګیږي خلک کستا په امې د زما په تندې کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته ویني چې داس مې یو نخښه په بری راسي چې دا جلکی پلار یا دا دغه پلار بیا ورور بیا غړ ظالم سي چې ظالم سي بیا موږ موږ اوس په کار دي چې موږ ورته سي لا خلاص نه د تر اوسه دا خبر
شن خالد ما تر کې کم دې ټول وسره واخلي کم دې ټول وسره واخلي شن خالد پکلي
آقا کسان چنجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب سیمه که مشهوره او خپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو ورز لکورانه سخه پا پتا شین خاله تور تا برغله پتندی خالونه کې هودل خووس ډېر پخیمانه ده
په ماشوم ته کې زړه ډېر وړه ما کله مې چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زموږ الته گاونډي کې یو میرمن هغه بهر چې خالونه وهل ټول سره یو ځای شو ورالو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږي مشهور په شین خاله خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډېر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډېر را باندې په وسه شو په قهر شو د خلون غوالک تندی باندې وهلې دي خو چون ماشنتو و نه په هېدل ما نه په هیوا هغه ما غوړه نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شول تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خلونو وه خو اوس شته خټه باندې منو لری کېږي نه د همدغه خطر زړه رښتا نه کینو ګورم تر څو د خپل خلونو خپل تندی باندې ونه ګورم
کوچیان به وای کله چې دوی ماشوم نوی پیدا شي ځینی وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشوم بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینی هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کاډه بارو وبرو مرور څه کوم کوچیان کنه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګه ته یده سی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه سی بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچی خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه وز دې مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې نور کوچانو په مخ وای په لاسوی وای دلته لړمان په کیاچی باز خلک مارو سپوږمې غونډه په کې نطق ذکر کوي موږ سر په یوه نه خبرونه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالونک دي خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر مانه دي په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخه علمي غړی نور الله کوثر وای
زینت یا تزئینی شیدا
چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغیر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال ویل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاک که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوازنې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبې شاعری پیل کړې، سلګونه اشعار لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
فنکار
هر سړی شاعر کېدلی نشي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې تطور کوي. په دغه سي څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، یو څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس وو. زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، زه شاعر نه یم، زه د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې و چې وادم حسب خواهش کړی او دوم بچیان مو خو دامینه بیر شوی. بیا مې خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بلې خوا نه کومه دغه نه وله، مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتل. نګران او کلر څوکۍ مې پرېوتل، لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بعضې وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه مې ونه کړه، د چې لپاره لاړم، خو مقصد زه مجبور وم. ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلې د خپلې محبوبې ته چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې وی هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړ امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه می دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نور ته و خوله دي تعالی شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته دې ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان مونږ او یو په بل باندې لیدلو، او د څه په مجموع کې ته وایو نو خلک هم دا ځای بد خلک نه دي. عوام ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی، او د عوام مال حکومت دی. نو هلته به د غریبۍ امکانات وسیع وو، کاروبار ډېر و.
داسې ورځې چې د هغوی د خوشحالۍ ورځې وو، مثلا 14 اګست به و، د هغوی د ازادۍ ورځ وه، په دغه ورځو کې تای څه احساس کاوه؟
هغه زموږ په خپل کور کې د روانه لکه زموږ په کور کې خدای را خواسته جنازه پاتې ځکه زما زامن زما په شان په قدر کې دي، په احساس دي، د وطن مینه، وطن د مور حیثیت ورکوي، وطن ما درلیږي. نو هغه ورځ په دغه خوشاله وه، موږ په کور کې ناست موږ نه وطن
څه ارمان دي درلودل چې دا وي هغه ورځ به لیدله د خپل هیواد په ارتباط باندې
او دا موضوع و بیرته چې زه خپل خاور د خپل خدای راوستم. نو زه به یو په لسه هغې نه زیات د دغه ورځو په پاره کې شمولیت کوم او هغه ورځ به نمانځم او هماغسې مې کړي.
اوس خو راغلی کوم نظم کوم شعر دې ورته لیکلی دغسې ورځو تازه
ډېر مې لیکلي دي او د اوسنو وختونو کې مې یو څه لیکلي دي چې هغه د البته اوسنی زمونږ استاد د افغانستان د ټولو خلکو د زړو د بوډاګانو د میندو د کونډو د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده او د سولې په هکله باندې ما یو څه لیکلي دي. راولې خاونده په وطن د خوشحاله اسپلي سولې ارامه اسپلي سولې ارامه اسپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې او ورور اسپلي سولې ارامه اسپلي سولې ارامه اسپلي تیرې ټول چې مو د غم او برباد ورځي ډېرې د سختې ورځي ډېرې د سختې ورځي کړي آتاه لورې هر خوا د خوشحاله اسپلي سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی ورنا کر غل دی قسم کا آسمان زمون واڑا په فغان زمون واڑا په فغان زمون رب نو نصیب کړه مو په ژوند ترق اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی مونږه د پردور لا سہی سوخی ونلیدا احساسی ونلیدا احساسی ونلیدا مراولې ربا نور پر موږ د بی کور اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام خدای دا خپلونه په خپل منځ کې سره ورونه کړی پاکي سره ورونه کړی پاکي سره ورونه تر دې قائم د افغانانو د ورور اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی سولې مو ارمان دې په وطن کې امنیت غواړو مینا او قوت غواړو مینا او قوت غواړو یا باغ وخت ای زخمی آزاد اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی راول خوند په وطن له خوشاله اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی.
ډیر استاد محترم ډیر مننه. تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولای وخت ای تمام مختار زکو سی غدا مینی په حساب باندې شاعری زما او چې په خو متر رسیدلې ما د وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شانو خپل دی عمر کې کوم دا لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ شوه
نو د کتاب د چاپ لپاره هم له چا سره به تم نه لکړې دوه نه شوه دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعي او بغټه او او کیسه ما کیسه دغه زما شاعری زما څخه ما کیسه خدا غزل برخه کې څه درنه نه لږ وې په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خون کې او له هر څه نه او چت کله مقام لري خون کې روحانه کې خون کې تیاری د جهر واره چراغ د علم په او عرفان لري خون کې خون کې د چګال زحمتونه تکلیفونه د پوهه خپل دوزه کې مرام لري خون کې شاګرد ته په ورته د اولاد مخبر نه شاګردو ته په ځل کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خون کې پنر مخه ژبه یې خواږه تر خپل راوځي پنر مخه ژبه یې خواږه تر خپل راوځي او به تر او مزیدار شیرین کلام لري خون کې ارزو یې مقدس ده د پاک زمين خاوند دی او کومند شاګردانو کې آرام لري خون کې. افسوس چې په ټولو کې همدا خور ذلیل دی او څوک له کوو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمي ور باندې ویاړي درناوی یې په مقام ته یا قد تقدیمو او انعام لري خون
ډیر مننه استاد محترم. په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي؟
زموږ استاد په ګران وطن کې کلی باستاده شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعران هغه شعرونه هم د پیدا تقدیمه یې دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر مقاله باندې لاړ شو د خلکو اذهان روښانه کړي و تو خیلی چورو از ما مساله دخلاتون و دفلاح لار داره. نه نتکی او پیروان و شنده و خالو خاتو چیشون خو خیلی میشه شاعران داره. چه دزیه نتونه دوتن بخاطر بانی، دوتن دفاع بخاطر بانی، دو حدت بخاطر بانی، دو سولی بخاطر بانی. دزیه نه او پر اویو، او داخل سر من فجام کی؟ تو تو پولی چی؟ زمین دوتن نکرد نور دنیا وارو ولی او ولی چی؟ او دلی چی؟ یو روخانه او دارن کن مفتش مانچرش.
پیر من نوستس.
د زمانی له بدلون سره خلق مصروف شوی، کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي. اوس د زمان په ارزښت پوه شوی، دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي. خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي. راځي د خغلی اجمل پسرلی لنډ کې سو واورو.
زرپانا شیشه پښپکی لیلی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمه. یوه شمال پوکړې د بلې رڼا غځولې. د شار ته تیر ژمې هم راغلی وم. هغه مهال چې لسروي سکوت سوم، نوې ماښام وو، نوې واوره ورېده. دا سر په لار کې واورې سار کړم. ورونونه مې په لاس ټینګ کړل چې څنګه ښکته سم، بس سیده په هوټل ته ځان رسوم. سبا ته به دمه جوړوم. ارده همه غرده ده، مخمخ ده سات زور برج، لندی کافی شاب، شیلسته ده سگرشت دوکان. ده یو کال ده سیرات ویسید لکه پرون، لکه هم ده شیبه، خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که غنج منج ناست و، تیر شمه هم دلت خلق و. دوی لا جوانده دی، سرمونه دی وجلی؟ له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم. اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم. یوه نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستی یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره سوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې. نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغ ژوغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخت د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالی وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي. هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي. دوست یو خبریال دی او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ زندگی می ابتدا د هوسونو، زندگی می یو بے خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنگ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کیسه وا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه، چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار وا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هر ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دي، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دي، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دي، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده، خفم شی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړی در سره يم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کی میراشنی، زبتا ته او تم ماته را پیدای، ګوره نور کرانه په دې فکر و نکړی چې پردی او حجابونه مترمنز دی، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلی، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دی، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایات نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوځو، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایاتو نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو